کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونی خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیرونه یو خنړی ونی و او دښمن دا تسنیم درلود چې حمله زیات کړي. لدی وړاندې نو څه نسی کولای.
د بغلان پر ورستې یو نامنه یو بده افغان چارواکو څرګندونه ووري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. موږ امنیتي د فایز واکونه طالبانو ته مرګ جوړه اړولې دي.
افغانستان د بیلابیل مرغانو کور خود شکار ویره همور سره ډیر ده. او د ژوند پرنګونو کې
استه هسته د تنارو پیر کې سپینو شړمبو سره چې لګ ویلنه هم سره چولې صحوان کې
خولم لري. خبرونه له احمد تکل څخه.
د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14-15 کسان ټپیان کړل. د فاز سرپرست وزیر وای په ورستۍ جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي او امریکا په اقصا جماعت کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د کابل د لویدیز په دشت برچی سیمه کې یوې 14-15 کسان ټپیان کړل. دا 14 په دیارلسمه ناحیه کې د سید شهدا ښوونځي ته مخامخ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید روشن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل.
امروز حوالی ساعت 4:30 تقریبا یک انفجار صورت گرفته در ساحه مکتب سید الشهدا شهرک اتفاق حوزه 13 امنیتی.
خود روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری رسنه یو تویل چې تر اوسه 15 کسان ټپیان لسیمه څخه روغتونونو ته رسول شوی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی چې په سیمه کې 3-14 شوی. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په ټول هیواد کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي. جنرال یاسین زیانن په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې په وژل شویو کې د طالبانو مشران هم شامل دي.
تلفات دښمن در حدود
د دښمن نږدې زر تنه مړه او ټپیان شوي دي. په دې ډله کې د طالبانو یو شمیر مهم رهبران هم وژل شوي دي.
جنرال زیا زیاته کړه چې تازه جګړې په کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او هرات ولایتونو کې شوې. ښاغلی زیا همدارز ویل چې په دې جګړو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته تلفات اوښتي خو د شمیرونه خوده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادارت کړي او ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې دا تشې تبلیغاتي اداوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزاد زوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوي په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوبه نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ رادیو ته ویل چې دا دوه افغان ستوري جوبل شوي دي.
حسن امین د چهارشنبه په ورځ د جرمنی په دریم ایالتي لیگ کې پر زنګان ټپي شو. همدارس مصطفی آزاد زوی د تایلند په دریم غوره لیگ کې په زنګان ډیر سخت شوبل شوی او باید شپږ میاشتې لوبه ونه کړي.
ټاکل شوی چې ملي لوبډله پر روانه جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. افغانستان بخپل لومړی لوبه د جون په دریمه ل بنگلاديش، دوهمه د جون په 11مه ل عمان او دریمه د جون په 15مه ل هند سره وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر ل څو میاشتنه یو ترنګلو اړیکو ورسته نن پخپل کې د همکاریو د پرخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. ل مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شامل دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یو عالی شورا جوړه کړي. له دې مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه هم له سعودي ولیعت محمد بن سلمان سره وکتل. د هند صدر اعظم نارندرا مودي له زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رئیسي کارپوهانو، د اپوزیسون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لسو زیاتو هغو یو لړ محدودیتونه لګولي دي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په هند کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. په ډیرو ځایونو کې له روغتونونو څخه هغه ناروغان ایستل کیږي چې یوازې د کووید 19 اراز لري، او د مړیو د ساتنې او ښخولو لپاره ځانګړي ځایونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هر ورځ له 3000 د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحده ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. د غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې پرون د بیت المقدس په اقصی جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او شپږ پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکیچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ، او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي. متحده ایالاتونو د خلکو د جبري ایستلو، د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او د ټولو هغو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړی چې وضعیت لا خرابوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خرنو د هوا حالات چې پر راتلونکو څلور ساعتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني ما وریز د تودوخې لوړه درجه 23.5، هرات کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23.5، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 23.5، کندهار کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28.5، او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریز وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 24.3 اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبری مجله او دوستانو د دې مجلې په ډیره برخه کې پر امنیتي مسایل باندې تمکیز خو پایل بل کابل وکړو. په کابل کې نن مازدیګر 14 سوي دي چې د امنیتي مسولینو په خبره پکشي مرګ جوړ له هم اوشته ده، خو دا چې جزئیات څه دي کابل څخه زما همکار پاره نور جزئیات راکې بل مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې پاره نور جزئیات ورکړئ.
سات وړاندې د کابل د 14 امنیتی حوزې اړوند د دشتبرچی په سیمه کې د یو خنځیر مخې ته یو 14 شوي چې د شوګزنی د هغه کشمیر چې د کورونی چار وزارت تایید کړی دی 15 کسان په دې 14 کې ټپیان شوي دي. د کورونی چار وزارت ویان طارق آریان رسنۍ ته پاستول شوي معلومات کې ویلي دي چې تر دا مهاله یو 14 شوی مختلف دي، داسې راپور مخبار شوی چې 3-14 شوی، خدای وایي چې یو 14 شوی د دې 14 په ترڅ کې 15 کسان ټپیان شوی دي. خو د آریان له قوله بیا ځینو رسنیو او همدارس په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شویو شمیر هم خپور شوی دی چې ویل شوی دي شاوخوا 13 کسان په دې 14 کې وژل شوی دي. دا چې دغه 14 څنګهواله ته ډول دی او هدف څوګو همدا چې مسولیت چاتر سپغړن دښته، دا هغه پوښتنې دي چې لا تر اوسه پورې د امنیتي بنسټونو لخوا جواب شوی نه دي، او ټول همدې ته پته مې چې بل اخره دغه پوښتنې هم جواب شي.
ډیره زیاته مننه کوم د ازادي رادیو خبریال و چې له کابل څخه د کابل د نننۍ 14 په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل چې تر اوسه چې کوم معلومات ست د کورونی چار وزارت د 15 شو ټپیانو خبر تایید کړی دی، او د غرض ځینو رسنیو د ورجل سویو کسانو راپور نه هم ورکړی دی، خو د دې 14 په اړه نور جزئیات هم د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې اوري. پر همدې امنیتی مسایلو تمکیجو هخوا دا چودن داس ملکیجو چه دا افغانستان امنیتی و دفاعی بنسرون ویلی چه دا شدید جگری لعمل تیر اونه خونری و دوی وی پا تیر اونه که پا وو ولایتونو که دا سخت جگری لعمل طالب وصلوالو تا درنا مرگجوب لاوشته دا دا امنیتی و دفاعی بنسرونو دا چارواکو نن پا کابل که دیوی خبری گوند پر محل ویل چه دا ملکی تلفاتو کچه هم پا دی اونه که پورتا و خود طالبانو لطلوسه پا دیارت سن دی ویلی نور حال پا دیارا پور که
افغان امنیتی او دفاعی چارواکو نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیر یوې ونی د امنیتی او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل تیر یوې ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونړی کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسې ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لورې د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده، هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده.
جګړې شدت پیدا کړی، کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیس حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان بې دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لورې د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري اوس په ورسو بغلان ته. د افغانستان د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونه وایي چې دا مهال په بغلان کې امنیتي وضعیت کنټرول دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د غړډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان دا ادعا ردوي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. د دغه وزارت ویان طارق آریان د شامې په ورځ د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه، موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغې لوا قومندان صفي الله اميري رسنیو ته ویلي چې تېره شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو په خبره یې افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د بغلان په بېلابېلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکه او هوایی عملیات تر سره کړی دي.
نیروهای مادر دهانه غوری در شهر کنه و همچنان در برکه پیشرفت هایی داشتن.
زمون زواکونه ده دهنه غوری شهر کهنه او همدارنگه پا برکه ولسوالی که پرمختگونه لری ده طالبان و پورانده زمون زمکنی و هوایی عملیت پا شدید توگه جریان لری او خلق هم پا دغه ولایت که ده طالبان و پر ضد مصالح شوی. سلګونه خلک د وسلو په اخیستو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو دا وخت ادارات کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې وی اونې را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه د بغلان د جګړې اړه له سیمه ییزو مسؤلینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. دا ولایت د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی دی. زما همکار له شغلي احساس سره تفصیلي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې آیا منی چې د بغلان امنیتي وضعیت ته کنټرول وتلی؟
نه، هیڅ باندې یو ځل بیا همدا تکرار و چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې را شي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په د غلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکي.
یو بوختنه همدغلته را مطرح کېږي چې څه ډول یو په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کېږي له بیلابیلو ساحونه او بیا راځي جګړه پایلی، ولی د مخنیوي هڅه نه کی؟
تاسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ هغه چریکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې تاسې هم نه ده په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، هم ورسره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغو وخت نه وخت لزموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګوب لوانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي دي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، زه یعنی دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لا وړي.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیری دي. په همدومره شمیر حقیقت لري؟
دا دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغییر ورکړې، کله به سنگر ته تغییر ورکړې. خو دا په دې معنی نه دي تاسو فکر وکړئ د خدای مقدس دې ویني ولستلو څخه ډېرو مخالفینو ته به څنګه مرتوب ناو.
یعنی حقیقت نه لري؟
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال والي ذبیح الله احساس.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بیرته به کابل ته راوګرځو. پر ټولنیزو مسایلو به تم څو. پر کابل ښار د وارداتي برېښنا د مزیو پرې کېدو د دې ښار پر اوسیدونکو ناوړه اغېز کړی. د ښار ډېرې سیمې برېښنا نه لري او بلش سوي دي او د ګڼ شمېر خلکو کارونه په ټاپه درېدلي. برېښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پایه پورې به 210 میګاواټ برېښنا د کابل له شبکې سره ونښلول سي. خو دوی وایي د برېښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي دي بیرته درول به شاوخوا شل ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمګي اختر له رانېږدې کېدو سره د برېښنا نشتوالي د کابل ښاریانو ورځنۍ چارې زنډنې او ټکنې کړې دي. د ښار ډېری سیمې د شپې تیاره وي، اوبو ته لاسرسی کم، او د ګڼو کسبګرو، تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکروریانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشتوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ: دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي د اختر پر رانږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالی پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالي مو ټول کارونه ودرول.
بارخونه نشته، خلک وزګر شوي دي. زه تنده خیرخانه کې پلیسي مریم کې د دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان دا نور کسان ټول وزګر شوي دي. بلخونه چې د تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسېږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر د برق جوړ کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثر سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان کړ چې د کابل ولایت د کلکانو په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو ویجاړې کړې، درېیمه ستنه یې زیانمنه کړې او پر څلورمه یې بم ناکاره شوی ده. د دغې پېښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برېښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برېښنا نشته. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیه وایي هیله من دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میگاواټه برېښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برېښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازیه وایي د برېښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میگاواټه برېښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برېښنا په کور دننه تولیدېږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پېرودل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسامي ونړی والا موضوع: اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزاد سوداګرۍ درول سوی بحثونه بیا پیل کړي. دوی به په یو غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي، خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلي دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر وده اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان، له اروپای ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څنګه د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شامې بلې کړي او ویلي دي دا کار هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بی برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپای ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړي دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وزندول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د لمنځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بیوازله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیرته به راسو افغانستان ته. نن د می اتمه نیټه ده د کډوالو الوتونکو د نړیوالې ورځې سره سمه ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکي ښکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې شوي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. په دې اړه تفصیل په زموږ همکار راپور کې.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دل و هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه هلته مساعده اوسي. نو فراشه د غرونو کې دښتونو کې که سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه و راغلی، زمینه سم وسایده وسادرود راغې دین وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هیواده بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیرې د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هیواد د لویدیس پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی، خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ساتل شو وحشي ډولونو په لیست کې شامل دی. لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زاڼه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده، ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
او د هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
شریفه ستانگزه ما لوگر دو ولایت ما موگا په کلی لوگر که پا مختلف و سیمو که رواجون فرق لری. موگا فرزند پا اغاکلی کسی دو موگیو موگا ده پشلمی لپاره، ده ماخام لپاره، ده هرشی لپاره دودون لرو و خوالو مشخص دی. زیاد پا رجماتی که ده خایسته خایسته ده تنارو پیرکی اولو ده سپینو شرومبو سارا چی لگ ویلنه ام پسارا چولی سخ خوان کهی. نو دامو دی موگا عدی مکتا تهرول
هر ماخامی که؟
هر ماخام که په چنگ که بانو پا دیسی اغل تا اغا خلق دیر زون که زراعت پیشه دی باغ دا و پوله دا پتای دا یا باید صحابه پاخی که او یا پیرکه ای او چون مالداری هم لری نو مستی و شلومبه باید بکی
او پیشنمه؟
زیاد خلق هم دا بیا هم دا مالداری خبر مخیه دست با چون مالدار دی نو دا زیر غاره که خی گرم پتیری پخی آمخام که بیاغا پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چمسی لگ بیاغا لدیر اصل وطنی شدو سره دا سره خوری او که چره کم سپنگیر بابا پی که بیاغا تا دا پاس دیمانس که دست که تازه اصل خوچو ورکی چه آغا بیاغا خوری او دیوغا خلق دیل پارسی دیر گرزی کار کوي، فزیکی فعالیتونه زیات دي، نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پرهیز. نو اندې لپاره هغه خوږی شوه د غوا او غزیل تازه کوچ دی زیړ غوا نو ډیر په خوان خوري او هیڅ کله فشار نه دي.
او وس چې خار درغلی د راوچونو شنو فرق کړی فکر کوي
ډیر او بل هغه شی په کلیو کې چې ما ته خوان راکوي.
دوستانو زموږه ازادي رادیو خاوري اوس په مو کې تازه جزئیات ته چې د کابل د نننې چاودنی په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان له رسنۍ سره شریک کړی دی. په دې جزئیاتو کې ویل شوی دی چې په نننې پیښه کې تر اوسه 25 کسان وژل شوي او د 25 ټپیان له سیمې څخه انتقال شوي دي. او شغل آریان ویل دی چې دا شمېرې شایي تغییر وکړي او ځکه چاودنه درنه و او په سیمه کې خلک ډیر و. په دې سره زموږ پښتو مجله ختمه سو درې مجله.